هر ورځ په 12 بجو د ازادي رادیو لاره د موسیقي په پروګرامونو کې کولای شي سندري ووري. شپږ بجې دي د ازادي رادیو د خبري مجلې ور رسیدو. په دې خبري مجله کې چې زه فریده هوټ سیفی کوربنه يم، اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي جمهور رئیس په دې ټینګار کړی چې د انتخاباتو د کمیسیون غړي دي د دې لخوا وټاکل شي. له هند سره د افغانستان د اړیکو نږدې کېدل په تیره پوځي همکارۍ به د پاکستان حساسیت ونه پري. په دې اړه مو د کارپوهانو نظرونه غوښتي. نور راپورونه هم شته، خو تر هر څه د مخه خبرونه احمد شیبری وړاندې کوي.
د بشری حقوقو یوې ډلې د افغانستان د سولې بهیر ته اندېښنه څرګنده کړه. د بلوچستان په مرکز کوټه کې 14 لس پولیسو وشل او د امریکا ولسمشر بنن د تروریسم پر ضد جګړې په ارتباط وینا وکړه. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د بشر د حقوقو یوې مؤسسې د دې هیواد له دولت غوښتي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په بهیر کې دي د اساسي قانون او د بشر د حقوقو په ارزښتونو معامله نه کوي. د افغانستان د بشر په حقوقو د تمرکز مؤسسې په دې اړه په کابل کې یو اعلامیه خپره کړه او همدارنګه د سولې عالی شورا وغوښتل چې د سولې د پروسې په اړه بشپړ معلومات خلکو ته ورکړي. خو د سولې عالی شورا وایي چې د سولې د هڅو کومه مسله له خلکو پټه نه ده پاتې. بلورسه د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که په افغانستان کې سولې رانشي په پاکستان کې له وسلوالو طالبانو سره سولې نشي راتلای. د سولې د عالی شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد له پاکستاني او طالبانو سره د دې هیواد د حکومت د سولې د هڅو په اړه وویل:
که یو طرف ته سوله کېږي، ضروری ده چې ور سره په بل طرف باندې هم د سولې لپاره هلې ځلې وشي. که چېرته دواړو طرفونو ته سوله ونشي، روغه جوړه ونشي، شاید یو طرف ته مکمله سوله رانشي.
د پاکستان منتخب صدر اعظم نواز شریف چې ګوند په پارلماني ټاکنو کې اکثریت څوکۍ ګټلی، له پاکستاني او طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی شولی. د کندوز په چهاردری ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو او طالبانو ترمنځ په نښته کې شپږ طالبان وژل شوی دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسول سید سرور حسیني ازادي رادیو ته وویل دا طالبان نن ماسپښین د چهاردری په ماماخیلو سیمه کې له سیمایزو پولیسو سره په یو وسلواله نښته کې وژل شوی دي. په دې نښته کې دوه سیمایز پولیس هم وژل شوی دي. د کابل شهر د لسو شوانځیو نجونو د پنځشنبه په ورځ په غازی سټیډیوم کې د منډو سیالي وکړه. په دې سیالي کې چې یو سلو شلو نجونو برخه اخیستې وه، د لومړي، دوهم او دریم مقام ګټونکو ته مډالونه هم ورکړل شول. دغه سیالي د پوهنې وزارت او اتلتیک ملي فدراسیون لخوا نن جوړه شوې وه. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. پاکستانی پولیس وایي یو بم چې په ورکشا کې د کوټه شار په لمن کې ځای پر ځای شوی وو، دولس تنه ووشل چې لسی پولیس دي. د پولیسو چارواکو نن وویل چې د 14 نږدې شل تنه نور ټپیان کړي دي. د بلوچستان د پولیسو مشر مشتاق سکیرا د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل:
له چاودېدونکو موادو ډکه رخشای د سړک پر څنډه درولې او د ریموټ کنټرول په وسیله یې چاودنه کړې. په داسې حال کې نو پولیس عسکر څنګه پوهشي چې په یوه ولاړه رخشا کې به چاودېدونکي مواد پراته وي؟ په ښار کې خو په زرګونو رخشې ګرځي، پولیس خو هره رخشا نسي کتلی. او دا د ترهګرۍ په خلاف جګړه ده چې یوازې پولیس نه، د ټول ولس په مرسته د دې مخه نیول کېدای شي.
پاکستانی طالبانو د ازادي راډیو مشال څنګه ته په ټلیفون د کوټې د چاودنې مسولیت په غاړه واخیست. تاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د تروریسم ضد جګړې او د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د پروګرام په اړه مهمه وینا وکړي. سپینې ماڼۍ د دې وینا څو ټکو ته اشاره کړې ده، خو راپورونه وایي چې ولسمشر به تمه ده چې د خپل هیواد د ملي امنیت مسلې ته لومړی توپ ورکړي. رویټرز اژانس د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي په وینا وویل ولسمشر به دا توضیح کړي چې ولې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ضروري دي، قانوني دي او له عدالت سره سم دي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي د هیواد دریز په پلندن کې د یو بریتانیایي عسکر له وژلو وروسته د افراطیانو او تروریسټانو پر ضد جګړې کې ثابت پاتې شي. ډیوډ کامرون دا خبره نن یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې په لندن کې یو عسکر په وحشتناک ډول وژل شو. دغه پوځي چې نوم یې تر اوسه نه دی اخیستل شوی، دوه تنو په ساتور او چاقوان ووهه او د هغه د وژلو پر مهال اسلامي شعارونه ورکړل. د دې بریټ په ارتباط نن ډیوډ کامرون په لندن کې وویل:
This was not just an attack on Britain and on the British.
دا یوازې په بریتانیا او د بریتانیا د خلکو د ژوند پر شیوي برید نه و، دا له اسلام سره او له مسلمانانو ټولنو سره خیانت و. له هغه سره چې زموږ هیواد ته ډیر سره کوي، په اسلام کې داسې څه نشته چې دغه سیناوړ عمل پکې توجیه شي. پرونی پیشه په لندن کې پر ناورس لایو پوځي مرکز سره نشتې وشوه. د سوریې مرکزی اپوزیسیون ډله په استانبول کې غونډه پیل کړې ده. دا غونډه د دریو ورځو په مخه ده. په دې غونډه کې دغه ډله د ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره پر احتمالي خبرو شغیشي. امریکا او روسیې وړاندیز کړی دی چې د سولې داسې خبرې وشي چې په هغو کې د اپوزیسیون ډلې استازي د بشار الاسد د حکومت لاسازو سره کښېني او د خبرو له لارې د سوریې دوه کلنې شخړې پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن بیت المقدس ته ولاړ څو اسرائیل او فلسطینیان د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته وهڅوي. کیری د اسرائیل له سر یاسم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړې او د سولې د خبرو پر مخ بیولو کې د هغه د جدیت ستاینه وکړه. د اسرائیل سر یاسم د خبرو پر مهال وویل سربیره پر هر څه موږ غواړو چې له فلسطینیانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړو. تاسو ډیر کار پرې کړی، موږ له تاسو سره پرې کار کړی. دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو، دا هغه څه دي چې تاسو یې غواړئ، دا هغه څه دي چې زه هیله من یم چې فلسطینیان به یې هم وغواړي. او موږ باید بریالي شو، ځکه کله چې نیت شته لاره ورته پیدا کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دواړو لوریو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره مشخصه ستراتیژي نه ده په ډاګه کړې. تمه ده چې جان کیری نن ناوخته رام الله ته هم لاړ شي او هلته د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړي.
شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي جمهور رئیس په دې ټینګار کړی چې د انتخاباتو د کمیسیون غړي دي د لخوا وټاکل شي. له هند سره د افغانستان د اړیکو نږدې کېدل په تیره پوځي همکارۍ بعد پاکستان حساسیت ونه پاوروي. یو افغان سیاسي کارپوه وایي
دا به نور هم راو پاروي او هغه څه چې د غچ اخیستلو د خاطر د هند هم زړوي.
د کابل ښار د لسو ښوونځیو خزینه زده کوونکو نن په غازی سټډیوم کې د منډو سیالي وکړه او د سوریې د حکومت مخالف ائتلاف نن په استانبول کې خبري وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او تشکیلاتو په قانون کې جمهور رئیس په خپلو تعدیلاتو ټینګار کړی، خو وایي چې د انتخاباتو د کمیسیون غړي دي د پخوا په شان د لخوا وټاکل شي. د ولسی جرګې غړي وایي چې جمهور رئیس د دې قانون په اتو مواردو کې د تعدیلاتو وړاندیز کړی چې دغه جرګه به راتلونکې اونۍ په اړه باندې پریکړه وکړي. د وکیلانو په وینا په هغه قانون کې چې دوی ته ورسېدلې دی، افغان ولسمشر د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د موجودیت په اړه هم ځینې ملاحظات څرګند کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او تشکیلاتو قانون ملي شورا یو ځلې تصویب کړي، خو اوس ولسمشر له ځینو تعدیلاتو سره بیرته ولسی جرګې ته استولې دي. په دې اړه قسیم سولمل نور جزئیات راوړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو ټاکل او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون موجودیت د دې قانون له مهمو برخو څخه دی چې په دواړو مواردو کې جمهور رئیس د ملي شورا له پریکړو سره مخالفت کړی دی. دغه قانون ملي شورا تصویب کړی و، خو جمهور رئیس ځینې ماده د اساسي قانون پر خلاف بللې او ملي شورا ته بیرته واستوه. د ولسی جرګې د شهیدانو او معلولینو د کمیسیون رئیس عالمی بلخي ازادي راډیو ته ویل چې جمهور رئیس د قانون اتم موارد د اساسي قانون پر خلاف بللې دي. نوموړي ویل چې جمهور رئیس کړی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي دي د پخوا په شان د لخوا وټاکل سي او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون صلاحیت دي ستر محکمې ته ورکړ سي.
مطرح شوه چې د کمیسیون شکایت 3 نفر ستر محکمه معرفي وکونه.
دا سی ویل شوې چې د شکایتونو په کمیسیون کې درې کسه د ستر محکمې لخوا معرفي کیږي. جمهور رئیس ویل چې دا درې کسه چې معرفي کیږي نو د شکایتونو کمیسیون کې قضایي صلاحیت لري، ټول چارې د پستر محکمې پورې مربوط شي، یعنی انتخاباتي محکمه دې رامنځ ته شي. خو که قضایي صلاحیت نه لري نو دا ضروري نه ده چې د ستري محکمې لخوا معرفي شي. پنځم مورد د ټاکنو کمیټه ده چې جمهور رئیس ویلي د انتخاباتو د کمیسیون رئیس او غړي باید د جمهور رئیس لخوا وټاکل شي، او د دې کمیټې رامنځته کېدل د جمهور رئیس په صلاحیتونو کې مداخله ده او د ټاکنو کمیټې ته اړتیا نشته.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو په قانون کې چې جمهور رئیس رد کړي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي د یو انتخاباتي کمیټې لخوا ولسمشر ته د منزوري لپاره وړاندې کیږي. همداراز دې قانون د انتخاباتي شکایتونو صلاحیت یو ځانګړي کمیسیون ته ورکړی دی. په خو هم جمهور رئیس ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو د څیړلو صلاحیت د سترې محکمې ته ورکړل سي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر وکیلانو د جمهور رئیس کرسي له دې وړاندیزونو سره مخالفت کړی دی. د ولسي جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون رئیس محمد محقق په دې اړه داسې وویل:
دوی چې دا د اساسي قانون خلاف بولي، په خپله یې په تیرو څلور زره انتخاباتو کې عملي کړي. زه دا په زغرته وایم چې هیڅ یو یې د اساسي قانون خلاف نه دي.
خو د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان بیا د جمهور رئیس حامد کرزي له دې وړاندیزونو ملاتړ کوي. ټاکل سوې ولسي جرګه په راتلونکي اونۍ کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو په قانون کې د جمهور رئیس لخوا د راوړل سویو تعدیلاتو په اړه پریکړه وکړي. ولسي جرګې د تیر چهارشنبه پر ورځ د انتخاباتو قانون هم تصویب کړ. د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 لمریز کال د حمل په 14مه نیټه ترسره کیږي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
له هند سره د افغانستان د اړیکو لا نږدې کېدل په تیره بیا پوځي همکارۍ بعد پاکستان حساسیت ونه پروي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان چې باور لري پاکستان پر طالبانو کنټرول یا نفوذ لري، فکر کوي چې د هند او افغانستان لا نږدې کېدل به د افغانستان ستونزې لا ډېرې کړي. خو د افغانستان ولسمشر هیله مند دی چې هند او پاکستان به د سیالۍ پر ځای د دوستۍ لاره غوره کړي، او په دې صورت کې به له هند سره د افغانستان د اړیکو نږدېتوب د چا حساسیت ونه پروي. اسمت سروان په دې اړه ریپورت اوروي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي په افغانستان کې سوله له پاکستان سره تړلې ده. ښاغلی کرزی روانهونه هڅه وکړه چې له افغانستان څخه د امریکا په مشهد نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې د پاکستان له سخت رقیب هند سره اړیکې نوري هم نږدې کړي. خو د پنوی ډیلی کې وویل ډیره ګرانه ده چې د پاکستان لمرستې پرته دی په افغانستان کې سوله راشي. د تایید کړه چې له هند څخه د غشتنو یو لیست صدر اعظم منموهن سنگ ته سپارلی دی، مګر له هند څخه دا هیله نه لري چې له سختریزو طالبانو او تیرورستانو سره د جګړې لپاره افغانستان ته پوځیان ولېږي او نه هم جګړې ته اړتیا ویني. د ولسمشر کرزی ویندوی ایمل فیزی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په مشخص ډول ونه ویل چې هندي چارواکو ته په سپارل شوی لیست کې څه غوښتل شوی دي.
ادوار خو پر دې باندې به هم تاکید وکړي چې افغانستان او هند به د ه ستراتیژیکو همکارۍ کوم سند چې دوی مخکې لاسلیک کړی دی، دغه سند په چوکاټ کې به خپل همکارۍ ته ادامه ورکړي په ټول هغه ساعتو کې چې په دغه سند کې ذکر شوی دی.
خو ځینو هندي رسنیو ویلي چې افغانستان له هند څخه د 105 ملي متري توپونو، یو ډول الوتکو، سیارو پلونو او ټرکونو غوښتنه کړې ده. هندي چارواکو د نوم د نشودلو په شرط ویلي چې دغه هیواد له ولسمشر کرزی سره موافقه کړې چې افغانستان ته به ترانسپورتي هلیکوپټر او پوځي ګاډي ورکوي. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې د هند او افغانستان د اړیکو لا نږدې کېدل به د هند تاریخي سیال پاکستان وپاروي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی هم په دې نظر دی چې له هند څخه په تیر بیا د پوځي مرستو غوښتنه به د پاکستان حساسیتونه زیات کړي.
دا به نور هم راو پاره‌ای او هغه څه چې د غچاخیستو د خاطر د هند هم زړوي په افغانستان به خپل زړه په شي او د خلوی په جندل شوې مثال دی چې دښمن د دښمن تر دوست دی، دوست دښمن
دی ستا دښمن. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم په هند کې خبریالانو ته په زغرده وویل چې په افغانستان کې سوله له پاکستان سره تړلې ده. د په وینا پاکستان د تروریزم او افراطیت د پای ته رسولو کلی په لاس کې لري. خو د افغانستان ولسمشر هیله لري چې د هند او پاکستان اړیکې به نږدې شي. د وویل تیر کال یې له نواز شریف سره ولیدل او د هغه له خبرو ورته څرګنده شو چې نوموړی وخت له رسیدو وروسته لیواله دی چې له هند سره د پاکستان اړیکې ښې کړي. کرزی دا هم وویل چې نواز شریف په دې ښه پوهیږي چې په افغانستان کې افراطیت او تروریزم د دواړو هیوادونو لپاره یو شان خطر لري.
خبری مجله اوري.
دا ازادي رادیو د چي هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو خبرونه کوي. په داسې حال کې چې د اقتصادي بحران له کبله د نړۍ اکثره ستر بانکونه له تاوان سره مخامخ شوي دي، اسلامي بانکي سیستم د ودې په حال کې دی. اسلامي بانکي سیستم چې د خلیج په عربي هیوادونو کې څو لسیزې پخوا دود شو، اوس ځینو لویدیځو هیوادونو ته هم غځېدلی دی. هغه عوامل څه دي چې اسلامي بانکي سیستم د کساد په اوسني وخت کې تاوان نه کوي؟ که په دې اړه غواړئ معلومات ترلاسه کړئ نو د ازادي راډیو سبانۍ خبرونه مه هیروئ. په دې اړه یو ډیر ښکلی راپور لرو، خو په همدې ارتباط یعنی د اقتصادي مسایلو په اړه له افغانستان هم راپور لرو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلان وایي چې په دې هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د پانګونې یا سرمایه ګذارۍ اندازه ټیټه شوې ده. د دې خونې د بهرنیو اړیکو مسؤل ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل چې د پانګوالو نه مسؤلیت، ناامني، اداري فساد د پانګونې د کمیدو عمده لاملونه یا علتونه دي. خو ایسایا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ اداره بیا د دې برعکس خبره کوي او وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې پانګونه زیاته شوې ده. ناجیه صافی له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې ولسمشر حمید کرزي هند ته د خپل وروستي سفر پر مهال د دې هیواد سوداګر وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، خو د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي بیا د بهرنیو او کورنیو سوداګرو د پانګونې له کمیدو خبر ورکوي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلین وایي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو پانګوالو پانګونه راکمه شوې ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د بهرنیو اړیکو مسؤل ازرخش حافظي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچېر امنیت خوشي او په دولتي ادارو کې شفافیت وي نو ټول بهرني پنګوال به په افغانستان کې پنګونه وکړي. خغلی حافظي په افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو سوداګرو د پنګونې د کمیدو لامل داسې بیان کړل.
ټول دغه دي چې یو خو امنیت نشټوالی دی یا کموالی دی، دوهم د کرپشن یا په اصطلاح ازایی فساد مسله ده، دریم د یو ښه حقوقي بنسټ مسله ده. تر اوسه پورې قانون د مدن د افغانستان تصویب شوي او عملي شوي نه دي، حال دا چې دا باید
د نوموړي په وینا د 2014 کال پر نږدې کېدو سره په کابل کې 30% د کورونو بیې هم په عمومي ډول ښکته شوې. په همدې حال کې د کورونو مالکان هم د خپلو کورونو د نه خرڅېدو او د بیو ټیټېدو څخه اندېښمن دي. له دې ټولو انتقادونو سره سره ولسمشر حمید کرزي هند ته د خپل وروستي سفر پر مهال هندي پانګوال وهڅول چې په افغانستان کې خپلې پانګونې پراخې کړي. ښاغلي کرزي هندي سوداګر سره په کتنه کې هغوی ته د پوره امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړ. په همدې حال کې ایسا یا د افغانستان د پنګونې ملاتړ اداره د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مسولینو خبرې ردوي او وایي چې د نورو کلنو په پرتله په افغانستان کې پنګونه ډیره شوې ده. د دې ادارې مطبوعاتي مسؤل روح الله احمدزی وایي چې یا د اداره هڅه کوي چې په هیواد کې پنګونې ته زیات فرصتونه رامنځته کړي.
د پنګونې کچه په افغانستان کې نور کلونو په پرتله د ښه والی په حال کې دی. د 2014 لومړۍ دریو میاشتو کې نسبت د 2012 کال لومړۍ دریو میاشتو په مراتبو سرمایه ګذاري په افغانستان کې زیاته شوې ده.
د ښاغلي احمدزی په وینا هند، چین، بنګلاديش او امریکا د هغو هیوادونو په ډله کې راځي چې د پام وړ پنګونې په افغانستان کې لري. د ایسا اداره د خبرې په داسې حال کې مطرح کوي چې د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي که په هیواد کې د پانګوالو امنیت ته لا ډېره پاملرنه ونه شي، ممکن له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره یو شمېر پانګوال هم له دې هیواده ووځي.
په افغانستان کې د بشر د حقوقو یوې مؤسسي د دې هواد له دولت غوښتي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په پروسې کې دي د اساسي قانونونو او د بشر د حقوقو په اړه ارزښتونه معامله نه کوي. د افغانستان د بشر په حقوقو د تمرکز مؤسسي په دې اړه په کابل کې یو اعلامیه خبره کړې ده او همدارازي د سولې لالي شورا نه غوښتلې دي چې د سولې د پروسې په اړه بشپړ معلومات خلکو ته ورکړي. خو د سولې د لالي شورا مسولان وایي چې د سولې د پروسې په اړه هیڅ کومه مسله له خلکو نه ده پټه کړې. احمد زبیر جمن له کابل اور باندې ریپورت لري.
د سولې په پروسې کې د اساسي قانون د ارزښتونو او د بشر د حقوقو په خاصه توګه د ښځو د حقوقو په پام کې نیول له حکومت څخه د بشر په حقوقو د تمرکز د موسسې له اساسي غوښتنو څخه دي. هغه غوښتنه چې د بشر د حقوقو د اکثره نورو سازمانونو لخوا هم مطرح شوې ده. د دې موسسي چارواکو د پنجشنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره همداراز د سولې له عالي شورا وغوښتل چې د سولې د پروسې په اړه د خلکو اندېښنې له منځه یوسي. د دې موسسي اجرایوي رئیس ازریون متین وویل چې اوس د سولې د پروسې په اړه خلکو ته پوره معلومات نه ورکول کېږي، ځکه خو یې په اړه اندېښنې هم موجودې دي.
له بده مرغه د افغانستان خلک تر اوسه د سولې د پروسې په اړه معلوماتو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان دولت او د سولې عالي شورا باید دقیق، بشپړ او په موقع معلومات خلکو ته ورکړي. د سولې د عالي شورا د مسؤلینو په څرګندونو کې ټکر د دې شورا په غړو کې د یو واحد نظر د نشټوالي څرګندوي کوي چې د خلکو او د هیواد د مدني ټولنو د اندېښنې سبب شوی دی. د سولې عالي شورا باید د دې اندېښنو د رفع کولو لپاره لازم تدابیر ونیسي.
د افغانستان د بشر په حقونو د تمرکز موسسي چارواکو همداراز وویل چې د سولې په پروسه کې باید د انتقالي عدالت موضوع هم له پامه ونه غورځول شي. خو افغانستان په تیرو یولسو کلونو کې په هغو ډلو هم انتقالي عدالت تطبیق نه شو کړای چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې کړي او اوس د دولت یوه لویه برخه ګرځېدلې ده. سمود مخکې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ویل د دې جنایتونو په اړه یو مستند راپور برابر کړی، خو دغه راپور هم تر اوسه نه دی خپور شوی. خو د یاد موسسې لخوا اوربل شوي غونډې ته په وینا کې د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وویل چې د خلکو له خوښې پرته په هیواد کې سوله نه شي راتلی. هغه وویل څه چې د سولې په پروسه کې تیر شوي دي هغه خلکو ته بیان شوي دي.
کدام مذاکره یې کې با مخالفین
داسې کومه مسأله نشته چې د وسلوالو مخالفینو له مشرانو سره د خبرې شوي وي او بیا د سولې شورا هغه پټې ساتلې وي. له حزب اسلامي سره چې دوه دوره مذاکرات شوي وو خلک د رسنیو له لارې پرې خبر شوي دي. نور داسې کوم مذاکرات نه دي شوي چې له خلکو د پټ ساتل شوي وي. خو د سولې او ملي پخلاینې موضوع یو نازک او پیچیده طبیعت لري، یعنې ځینې موارد باید تر هغو پټ وساتل شي تر څو خبره ښه پخه شوي نه وي.
خود سولې د پروسې په اړه دغه خبرې په داس حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې له طالبانو سره د خبرو د پیلولو هڅې پڅې شوې دي. په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو کومې هڅې چې پیل شوې وې نتیجه نه ده ورکړې، او تر اوسه د دې دفتر د رسمي پرانستلو لپاره د بیلابیلو لورو ترمنځ په لومړنیو شرایطو هم موافقه نه ده شوې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د خوست شیخ زاهد پوهنتون په چوکاټ کې د ویترنری پوهنځی نن پرانستل شو. د یاد پوهنتون چارواکي د نوموړي پوهنځی پرانستنه یو مهم پرمختګ بولي او وایي چې د مالدارۍ په برخه کې د مسلکي کسانو په روزنه کې به د حیواني ناروغیو په مخنیوي او درملنې کې مثبت پرمختګ رامنځته شي. نجیب الله الوخیلی په اړه معلومات راکوي.
د پنجشنبه په ورځ د خوست شیخ زاید پوهنتون په چوکاټ کې د ویترنری پوهنځی پرانستل شو. د یاد پوهنتون چارواکي لیدې کبل چې د خوست ډیری خلک د کرنې او مالدارۍ کې څه پرمخ وړي د نوموړي پوهنځی پرانسته یو ګټور پرمختګ بولي. د یاد پوهنتون رئیس پوهندوی ډاکټر محمد رسول باوري وویل چې شیخ زاید پوهنتون په تیرو کلونو کې د پوهنځیو او محصلانو د شمیر له لحاظه پرمختګ کړی او هر کال پکې د پوهنځیو او محصلانو شمیره ډیره شوې ده.
کله چې د زیارت پوهنځی وي د ویترنری پوهنځی په څنګ کې هغه د محمد پوهنځی ګڼل کیږي. مالداري د پاره موږ کډرونو روزل شوو کډرونو ته اړتیا شته. د همدې اړتیا پر بنیاد باندې موږ پر له پسې وړاندیزونه وکړل. په نتیجه کې وزارت موږ د پاره یو پوهنځی د ویترنری په نوم ومنل او سږ کال موږ د پوهنځی پرانیسته وکړل چې اوس لومړی صنف د دې پوهنځی په درسونو پیل کړی دی چې په هغه کې تر اتیا زیات محصلین پکې اوس عملاً زده کړې کوي او راتلونکي کلونو کې به د دې شمېر زیاتېږي.
د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار د مالدارۍ په برخه کې د مسلکي کدرونو کمښت د خوست په کچه یوه مهمه ستونزه یاده کړه. ویل چې په دې سره به د حیواني ناروغیو په تشخیص او درملنه کې د پام وړ پرمختګ رامنځته شي.
د شیخ زاید پوهنتون کې نوی پوهنځی د وترنری په نوم باندې چې نن فعال شو، زه یې تقدیروم. ځکه د خوست په منطقه کې زیات حیوانات وجود لري خو موږ مسلکي ډاکټران ورته نه لرو. دا به د حیواناتو د امراضو په تشخیص کې او د هغې په تداوی کې هم دا رول ادا کړي. نو هر څومره چې پوهنځی زیاتېږي زموږ زیات شاګردان به لوړو زده کړو ته لاره پیدا کوي او بالاخره به علمي کدرونه په توګه روزل کېږي. د خوست او بلکې د ټولې سیمې لپاره به فایدهمند تمامېږي.
د یادونې وړ ده خوست شیخ زاید پوهنتون یوولس کاله وړاندې ایجاد شوی چې دا مهال یوولس پوهنځی لري او د هیواد د نږدې ټولو ولایتونو څخه پکې خواوشا 8500 محصلان پر تحصیل بوخت دي.
ازادي راډیو په استانبول کې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون ډلې د ملي ائتلاف د خبرو اترو جزئیات لګروسته په یو راپور کې اوري. خو د افغانستان څخه یو بل راپور هم لرو. د کابل ښار د لسو ښوونځیو خزینه زده کوونکو نن په غازی سټډیوم کې د منډو سیالي وکړه. د منډو په دې سیالۍ کې چې 160 تنو نجونو برخه اخیستې وه، 3 تنو نجونو ته د لومړي، دوهم او دریم مقام د ترلاسه کولو لپاره مډالونه هم ورکړل شول. قسیم سولملی په اړه معلومات راکړي.
د افغانستان د اتلتیک ملي فدراسیون مسولین وایي چې د نجونو د منډو په سیالۍ کې 160 تن نجونو برخه اخیستې وه چې 14 تنه بریالۍ لوبغاړي د کابل منتخب ټیم ته ټاکل کیږي. د اتلتیک فدراسیون مشر د سیالۍ پر مهال خبریالان ته وویل چې د نجونو د منډو د سیالۍ لړۍ دوام لري او په پام کې لري په راتلونکي کې دغه سیالۍ ټول هیواد ته وغځوي. کریم عزیزی ویل چې مخکې تر دې هم د نجونو د سیالیو 14 سیالۍ جوړې کړې دي. د یوې پر راتلونکي کې به د ټول هیواد په کچه ملي سیالۍ پیل کړو چې په هغو کې به له ټول ولایتونو ښوونځیو او کلبونو زده کوونکي راټول شي او د افغانستان په تاریخ کې به د لومړي ځل لپاره په غازی سټډیوم کې سیالي پیل کړي. د نوموړي د معلوماتو له مخې د منډو په دې سیالۍ کې د کابل ښار د لسو ښوونځیو انجنونو برخه اخیستې وه چې د 200، 200، 400 او 800 مترو مزالي ووهه. په دې وروستۍ کې افغان انجونې د منډو د سیالۍ تر څنګ په ځینو نورو لوبو او سیالیو کې هم برخه اخلي. باسکټبال، سوکوهنه، منډې او فوټبال هغه لوبې دي چې افغان انجونې پکښې لوبېږي. د پنځم ورځې د منډو په سیالۍ کې یو شمېر انجونو ویل چې دا د دوی لپاره یو ښه چانس دی چې په دا ډول لوبو کې برخه واخلي. صفیه د همدې ډلې یو لوبغاړې ده. هغې ازادي راډیو ته داسې وویل: په دې وروستۍ کې افغان نجونو نه یوازې په ملي بلکې په ځینو نړیوالو سیالیو کې هم برخه اخیستې ده. تهمینه هغه نجلۍ ده چې د 2012 میلادي کال د منډو د نړیوال جام په سیالۍ کې برخه واخیسته. سره له دې چې هغې په دې سیالۍ کې ښه مقام ترلاسه نه کړ، خو په دې سیالۍ کې د هغې ګډون د افغانانو لپاره مهم ګڼل کېدی.
خبری مجله اوري.
د سوریې د حکومت د اپوزیسیون ډلو ملي ائتلاف نن په استانبول کې خبري پیل کړې. د سوریې د حکومت د مخالفینو استازي به د روسیې او امریکا پر هغه وړاندیز بحث وکړي چې هدف یې د مذاکرې پر میز د سوریې د حکومتي مقاماتو او ناراضي شورشیانو راغونډول دي. د فرانسې خبري آژانس په دې اړه راپور خپور کړی دی. فرا هیواد دا راپور لسته او د همدغه راپور په بنیاد لنډ معلومات راکوي.
د سوریه د رژیم د اپوزیسیون یو غړی د فرانسې خبري اژانس وویل انتظار کېږي د سوریه د رژیم مخالف ملي ائتلاف به د استانبول په درې ورځنۍ غونډه کې د ائتلاف د نوي رئیس پر انتخاب، د نوي غړو د مقررې پر پراختیا او د خپل موقتي حکومت د برخلیک په اړه خبري وکړي. دا غونډه پر داسې وخت جوړیږي چې د سوریه د رژیم مخالف شورشیان د سوریه د قوسیر په سیمه کې د جمهور رئیس بشار الاسد د ځواکونو او د لبنان د شیعه حزب الله ډلې د وسلوالو له لوري د لویو بریدونو سره مخامخ دي. د ملي ائتلاف یو غړي سالم مسلط اژانس ته وویل د امریکا او روسیه په ابتکار د سولې د خبرو لپاره یو شرط د جمهور رئیس بشار الاسد استفاده. سالم مسلط وویل یو شی چې ډیر څرګند دی هغه دا چې که د سوریه د اپوزیسیون شرطونه او غوښتنې ونه منل سي نو هغه به د لاواروف کانفرنس وبولو. د نوموړي اشاره د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاواروف ته وه چې د بشار الاسد اصلي متحد دی. په استانبول کې د سوریه د اپوزیسیون د ملي ائتلاف له غونډې یوه ورځ وړاندې په اردن کې د بشار الاسد د پاڅون کوونکو پلویانو غونډه وکړه او په سوریه کې د سولې د ټینګېدو غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک هم شامل وو. د سوریه د دوستانو په نامه ډالې د غونډې د پای په اعلامیه کې د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد ته خبرداری ورکړل سو چې سوله وکړي او که بشار الاسد له اپوزیسیون سره د سیاسي انتقال پر موضوع ناکام سي نو نړۍ به د سوریه د رژیم له مخالفانو سره خپل ملاتړ زیات کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته را استولې دي.
شینوار علی کی د ملی اردو ټول افسران د رخصت پور کولو د خپل سرتیرو نه رشوت اخلي د نظر دینو شیر زمان د لغمان د مرکز نه څلور پنځه ځلې یو اس ام اس را لیږلی دی. هڅه کوم چې په مفهوم پوښو لیکلی دی که په افغانستان کې اداري فساد نه وي نو به کوم یو پاتې شي، یعنی د ګوتو په شمار کسان به پاتې شي. د ده په اند ډېر خلک په اداري فساد کې ښکیل دي. خانم الله منصف هم له لوګره لیکلی دی، زما پیغامونه ولې نه خبره وی یا نه نشروي. د ده په وینا ستاسو په پیغامونو کې کوم څه نه دي لیکل شوي، نو که غواړئ چې ستاسو پیغامونه خپاره شي نو یو څه په کې ولیکئ چې هغه موږ خپاره کړو. شپږ نیمې بجې کېدونکې دي.